په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو اوري په یوې بلې خبری خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرنو کو. په خوست کې چارواکي په یوه چاودنه کې د دوو ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تېر نیمه شپه د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ په بهرام خیلو کلي کې د یوه دیني عالم په کور کې شوې ده. په پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي دي. هغه ویلي چې د دغه چاودنې د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. د ځینو سرچینو په وینا احتمالا دا به د پاکستان د ډرون برید وي. ویل شوي چې په چاودنه کې د وزیرستاني کډوال او دیني عالم مفتي فاروق کور په نښه شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوې چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وايي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرختونو لویدلې، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشري حقوقو ناورین دوام لري. د هيومن رائټس واچ د آسیا څنګ مرستیاله پاتریشا ګاسمن وايي د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات له ګواښ سره مخامخ دي. میرمن گاسمن ویلی د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته دوه مهم مسؤلیتونه اچوي، یو دا چې بې وزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او ورسره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې د بشري حقوقو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي په 2022 کال کې اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. ایران په دې برخه کې له ټولو مخکې شوی او ورسره هغه هیلي چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم له منځه تلو سره پیدا شوي وي تتي شوي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې د غراز ویلي چې له چین پرته په نور نړۍ کې د 1300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د درېو هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. روسیه نن ویل تر اوسه په دې اړه چې د اوکراین د غلو دانو د صدراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته شوې او د اعتبار موده بل سبا د می په 13 پای ته رسیږي وغځوي که نه پریکړه نه ده کړې. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف نن خبرلاند ته وویل چې په دغه موافقه کې د دوی د برخې په اړه ډېرې پوښتنې تر اوسه بې ځوابه پاتې دي چې د ده په خبره موږ باید په اړه پریکړه وکړو. د دغه موافقې له مخې د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکول کیږي او همدارنګه د تفاهم له مخې د روسیې د خوړو او سرې د صادراتو مخه هم نه نیول کیږي. روسیې په کراتو ګواښ کړی چې له دغې موافقې به ووځي او ادعا یې کړې چې د دوی د خوراکي موادو د صادراتو په وړاندې خنډونه تر اوسه نه دي لرې شوي. خبرونه مو لزادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقصوي ثابت دریز غوره کړي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقدامات ونه شي ښایي وضعیت له دې هم بدتره شي.
وایي چې زموږ سره مرسته وسي، موږ نه سرایونه لرو، هېڅ شی نه لرو. څه چې مو درلودل هغه ونړېدل، د بل په سرای کې پراته.
په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کې ټولو خلکو ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ.
د ازادي راډیو خبری ټولګه د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشری حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. هغه راپور چې د دوشنبې په ورځ د بشری حقوقو د څار سازمان لخوا خپور شوی په آسیا کې د دې سازمان د مرستیالې پاتریشا ګاسمن په حواله راغلي چې د ملګرو ملتونو وروستۍ څرګندونې د دې سازمان د څانګو ترمنځ د ګډوډۍ او نه همغږۍ لامل شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په سیمه ییزه کچه اړتیاو ته د انعطاف د منلو تر څنګ د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د دې سازمان په وینا د بشری حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په آسیا کې د بشری حقوقو د څار سازمان د مرستیالې پاتریشا ګاسمن په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو وروستۍ څرګندونې د دې سازمان د ادارو ترمنځ د ګډوډۍ او نه همغږۍ د تورونو لامل شوې دي. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یادونه شوې او ویل شوې چې ځینې نارینه کارکونکو ته اجازه ورکوي چې خپل کار ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې ښځینه کارکونکي یې کار نشي کولای. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د راپورونو له مخې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو په وروستۍ غونډه کې پر دې هوکړه شوې چې د بشری حقوقو په برخه کې تر پرمختګ پورې به د طالبانو له رسمیت پیژندلو پرته ورسره تعامل ته دوام ورکوي. خو د بشری حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي چې که د بشری مرستو د اوسنۍ بودیجې کچه لوړه نشي دا ټول کارونه کمه معنا لري او د ډیرو مرستو له لاسه ورکول به ډیر افغانان نور هم بېوزله او له لوږې سره مخ کړي. د بشر حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان لا هم د نړۍ یو له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی او د دغه هیواد دوه پر درېیمه برخه اوسیدونکي د خوړو خوندیتوب نه لري او 115,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې هم په یوه اعتراضي غونډه کې پر ملګرو ملتونو نیوکه کړې چې د افغان ښځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې لازم ملاتړ نه کوي. په کابل کې د دې شبکې ځینو غړو چې په یو سرپټي ځای کې یې شعارونه ورکړي له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې له طالبانو سره تعامل ونه کړي. د دې شبکې غړي محبوبې حبیبي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما جمع شدیم تا صدای خود را به گوش جهان
موږ راټول شوي وو چې خپل غږ نړۍ او نړیوالو ته ورسوو او په ملګرو ملتونو غږ وکړو. شاید افغانستان وضعیت یوازې یو انساني فاجعه نه بلکې د بشري حقوقو یو ناورین هم دی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي او د دې ارزښتونو د ترلاسه کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
تعهد خود به این ارزش ها در عمل اقدام کند.
خود طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو نقضول رد کړي او پر ښځو د بندیزونو لګولې د هیواد داخلي مسله بللې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل نوي راپور کې لیکلي دي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ډیرو نړیوالو مرستو ناڅاپه له لاسه ورکول د لومړني ناورین لامل شو. خو د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکو ځپونکو سیاستونو لکه د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته حالت نور هم خراب شوی. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې روان ناورین د ملګرو ملتونو په اوږو دوه حیاتي او نه پخلاکېدونکي مسؤلیتونه تحمیل کړي دي چې دا مسؤلیتونه له اړمنو خلکو سره مرستې کول او په طالبانو فشار راوړل دي چې د بشري حقوقو وحشتناکې سرغړونې پای ته ورسوي.
و موردل چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشری حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. د دې سازمان اشاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز لګولو ته ده. په عین حال کې د بشري حقوقو څار سازمان هم د افغانستان بشري وضعیت ناوړه بللی او ویلي دي چې د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقداماتونه شي ښایي وضعیت له دې هم بدتره شي. نور په دې راپور کې.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون یا IFRC په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان له 30 ولایتونو په 30 کې خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري چې دا ښیي دا هیواد له څومره پراخ بحران سره مخ دی. دا راپور چې تیر شپه ناوخته خپور شوی پکې لیکل شوی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد دوه په درېیم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په ټول افغانستان کې په ټولیزه توګه د خلکو اړتیاوې زیاتې شوي. د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون په راپور کې زیاته شوې روان بحران پرله پسې وچکالۍ په بېلابېلو سکتورونو کې د بشر دوستانه اړتیاو ډېرېدو، پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي کمی او په روغتیایي برخه کې د ضرورتونو ډېرېدو لا پسې زیات کړی دی. آی آر ایف سی وایي خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي او مجبور شوي چې ډېر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نه شي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. راپور کې یادونه شوې چې د اوبو زیربنا، پایښت لرونکي کرنې، بدیلې معیشت، د جندر د پالیسۍ اصلاحاتو او لوی اقتصادي ثبات کې د پام وړ پانګونې ته اړتیا ده. خو د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي سره له دې چې بحران پراخ دی او دوی د کمیدو او خلکو ته د مرستو رسولو په خاطر د اتیا میلیونه ډالرو غوښتنه کړې، مګر یوازې اته څلوېښت سلنه یې په لاس راوړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي داسې مرستې نه دي وررسېدلې چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د هلمند یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په یوه نړېدلې کور کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل بېړنی لاسنیوي ته اړتیا لري.
موږ خوار او غریب یو، موږ ناره چې تاسې وانه اوري څوک یې واوري، وایي چې زموږ سره مرسته اوسې، موږ نه سرای نه لرو، هېچ یې نه لرو، څه چې مو درلود هغه ونړېدل د بل په سرای کې پراته.
یوه بله نیوکه بیا د مرستو په ویش کېږي چې ګنې طالب چارواکي او د مؤسسو مشران پکې لاسوهنه کوي. د روزګان یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
نه هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته لویږي، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شموټورو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
افغانان داسې مال د مرستو غوښتنه کوي چې د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د هغو خلکو شمېر چې مرستو ته اړتیا لري د ریکارډ تر کچې رسېدلی او اته ویشت اعشاریه درې میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له بې وزلۍ سره مخ دي. داسې مهال چې په 2022 کال کې دا شمېره څلېرویشت اشاریه څلور میلیونه او په 2021 کال کې بیا اتلس اشاریه څلور میلیونه وه. پرون د بشري حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې وویل د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي او په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ بیا اته لکه پنځه اویا زره ماشومان هم شته. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ بلل شوې وي.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په موضوع کې تمکیږو. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د اقتصادي چارو له پوه زرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د ناورین تر حده پورې جدي دی.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل انکشافی پروژه بھی یا بیا خارجی قوا شتون دلتا زیر خدمات خپل زمونږ مارکیټ خراب اخیستل، یو تعداد زیادی کار پیدا کیدل او یو اندازه هم دوی غیر مستقیم مرستې هم خلکو ته رسېدل. نو اوس مهال هغه مصنوعي اقتصاد هم د پخوانی حکومت د نسکورېدو سره او د خارجي قوتونو د وتلو سره پای ته ورسېدل. اوس زموږ اصلي څېره د اقتصاد رامعلوم شوي دي چې هغه ډېر وروسته پاتې او مشکلات څخه ډک دي.
حافظي صاحب، د سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورد کې ویلي دي چې د افغانستان درې دېرش ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتېدو اصلي عوامل په څه کې وینئ؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتیږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي او د طبیعي حوادث پر بنسټ د افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع شي، نو په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتیږي.
بله، د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې به تر سره شي؟
او په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري تر څو چې اقتصادي ودې ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نه شي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نه شو، دا اقتصادي ودې لپاره امکانات ډېر لږ دي، ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي او دا حالت د دوام وړ نه دی، ځکه چې تدیس هم په ترکی هر کال تقریبا 3.5 لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتېږي، هغوی لپاره کار پکار دی، ځای د کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې تقریبا 80% خلک وزګار دي، دا هم ور زیاتېږي هر کال چې تیریږي، زموږ مشکلات زیاتېږي او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره ورته کوم برنامه یا کوم پلان ورته نه لرو.
د اقتصادي چارو له پوه از رخ شافیزي سره د افغانستان د روان بشري او اقتصادي وضعیت په باب مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له حکومت غوړي چې سکال دوی ته هم د حج سهمیه کې ونډه ورکړي. دوی وایي سکال غوړي له دې دوه هیوادونو حج ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي د حج سهمیه کې ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته هم ونډه په پام کې نیول شوې ده.
دا سمحال چې د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د حج مراسمو لپاره د زیارت کوونکو د لومړنیو کارونو د پیل خبره کوي. په ایران او پاکستان کې اوشمیر افغان کډوال غواړي چې دوی ته هم ونډه ورکړي. پاکستان کې میشت افغان کډوال سمیع الله وایي غواړي سکل حج وکړي.
اسلام آباد کې ژوند کوم، خدای وکړي چې بیت الله شریف ته امن کار د غزاین مخکوره سي چې بیت الله شریف ته ورسم حج لپاره، چې دا موږ سمیت په پاکستان کې ورکړي، ورسم موږ د پاکستان بیت الله شریف ته
سمیع الله وایي د بیروزګاری او ستونزو له امله افغانستان پرېښود او پاکستان ته کډه شو، خو اوس چې اقتصادي حالت ښه دی غواړي حج وکړي. په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد ناصر هم وایي غواړي خپل تره له ایران عربستان ته د حج لپاره ولیږي او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د حج په پروسه کې د کډوالو ونډه ورکړي.
څو کاله کېږي چې د کاکا له کورنۍ سره مې په ایران کې ژوند کوو. سږ کال مې کاکا غواړي حج وکړي، که اسلامي امارات زمینه مساعده کړي او په ایران کې افغان کډوالو ته سهمیه ورکړي، کاکا به مې وکولی شي حج ته ولاړ شي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي فضل محمد حسیني د خلکو د غوښتنه په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو نږدې دوه اونۍ وړاندې د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب وویل سږکال افغانستان ته د 10,000 تنو سهمیه ورکړل شوی چې په دوی کې په ایران او پاکستان کې د کډوالو ونډه هم په پام کې نیول شوی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت هم وایي د څه کال د حج په پروسه کې په ایران او پاکستان کې د کډوالو ونډې ته پام شوی. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
سکل د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت په ابتکار او په هڅو سره د افغانستان له سهمیې نه تقریبا 1000 کسه سهمیه د مهاجرینو ته ورکول شوې ده، چې دا اوس په پاکستان او په ایران هیوادونو کې د دوی نوملیکنه روانه ده. د نوملیکنه نه وروسته به دوی په منځ کې پچا چول کیږي او د هر چا چې پچا وخیږي نو تقریبا 1000 کسه افغان مهاجرین ایران او پاکستان
نه به دوی د حج فریضه ادا کړي. عبدالمطلب حقانی ادا کوي چې همدا اوس د پاکستان په پیښور، کوټه او اسلام آباد کې او د ایران په تهران او زاهدان کې د حج د پروسې ادا کولو لپاره د افغان کډوالو نوملیکنه روانه ده، خو هغه په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د سهمیې د ورکړې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ اوس مهال 1,000,000 افغانان کډوال دي، چې له دوی 3,000,000 په پاکستان او پاتې 3,000,000 په ایران کې ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې خزو د ځانګړي سوداګریز مارکیټ تر بندېدو وروسته ډېری میرمنو چې په دې مارکیټ کې کاروبار کوو د اولادونو د روزنې لپاره کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه میرمنې وایي د خپلو کورنیو د ساتنې او دغه راز د ساتنې لپاره او سختې اړتیاو ته په پام دوی مجبوره شوي چې په کورونو کې دننه کار وکړي. د ښځو دغه سوداګریز مارکیټ په تېر جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په محسساتو کې د ښځو د کار تر بندېدو وروسته وتړل شو. نور په دې رپورټ کې
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چارې په یوه کور کې ترسره کیږي. اتویش کلنې مزلتی یو محل د شذو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه، خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار ترڅنګ شپاره شذنه زده کوونکي هم لري. مزلفه چې کونډه او د دوه اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ لارې خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپل کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې لغاړې دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه، نو په منظم شکل یې د یو قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوي او په خوانی ګټه وټه نسی کولای. نو موړی وایي که څه هم په کور کې د کار کول ستونزمن دي، خو مجبور دي چې کار وکړي.
زموږ در مخه په خپل کاروبار ته مارکیټ کې وو، خو بیا د مارکیټ باندې د وروسته بیا موږ دلته په دا کوچني ځای ته خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم موږ ته ډېره سخته ده، ستونزمنه ده، ولې دا ځای تنګ دي سره و دلې شي جنک لیم راوړل کیږي هغه جوړو ورسره د پردو پرمایش ایجابونه دام جوړو به خرڅو دلیم بازار ته وړاندې کو.
په دا خیاطی کې جوړ سوي کالي بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي، چې ورسته د دې خیاطی مسلمان دغه کالي له 150 افغانۍ څخه تر 3000 افغانۍ پورې پر دکاندارانو پلوري. څلويش کلنه شازیه چې اته اولادونه لري وایي هر ورځ مجبوره ده چې د تګ راتګ پر مهال 2 ساعته په پښو مزل وکړي ترڅو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نو مړی وایي په دغه خیاطۍ کې د مارکیټ تر بندېدو وروسته کار کوي او خپل جوړ سوي توکي په انفرادي توګه په ارزانه بیه پلوري.
او ته کوچنیان مې دي راپسې، زه ما په کور کې خپله داسې دغه څوک نشته چې یو ډوډۍ او شیرت راوړي، زه خپل تر ازم مزدوري کوم، کار مار کوم او دلته دوه ساعته لارې د پښو مزل تر ازو غواړه چې موږ او کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطۍ کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکلی د سکولونه ګلدانی او د میوه د بیلابیل شکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیا چې لای هم واده نه دی کړی، دا کار د شوزو په مارکیټ کې زده کړی او هلته به تولیدات پلورل. دا وایي لکه چې په کور کې د باف کار شروع کړی، ګټه وټه تر پخوا څو چنده کم سوي.
مخ چې په مارکیټ کې و شمو کار سمو خرڅېدل، په 1500 په دونه خرڅېدل، خو اوس په 300 نه خرڅېږي او بازار ته چې وړو داسې دکاندارانی په غبې نه رسغواړي او په مارکیټ کې چې و ش کار سمو.
په کندهار کې د شوزو سوداګریز مارکیټ په تیر جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په موساتو کې د شوزو د کار تر بندیز ورسته وتړل شو. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی و، ټولې چارې د شوزو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې میرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسؤلان وایي په کندهار کې د شوزو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو ښځینه متشبثینو او صنعتکارانو پوره ملاتړ کوي او هڅه کوي چې پوره امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه میرمن چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې په هر ځای کې، په کابل کې یا په نورو ولایت کې، د هغوی حمایت کوي او د کارو بار زمینه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه ښځه چې متشبث هغوی کوم تجارت چې لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصورات لري هغوی باید حفظ شي او موږ نور هم کوشش کوو چې د دې د رشد لپاره ورسره همکاري وکړو.
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي.
په کندهار کې مو د میرمنو د ستونزو په باب واوریدل. په کابل کې چې څوک کورونه رنګوي، په رنګمالانو پسې معمولا چوکونو ته ځي، خو رنګمال رمضان وایي دی د کار فرمایشونه د ټولنیزو رسنیو له لارې ترلاسه کوي. د رمضان د کار او ژوند کیسه به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک استعمال خای ځینو خلکو ته یوازې د ساتیرۍ وسیله وبریښي، خو داسې کسان هم شته چې لمدې لارې خپل ورځنی کار روزګار پر مخ وړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي رمضان چرنګمالی کوي وایي د فیسبوک د میسنجر لارې د کار لزګونه غوښتنې ترلاسه کوي. هغه د نورو کارګرانو برعکس چوک ته د کار په لټه د تګ پر ځای یوازې خپل فیسبوک فعال ساتي او د کار نمونې خپروي.
ما ته ډیر کسان له بهر زنګونه وهي او په کابل کې رانه د کار غوښتنه کوي. دوی د خپلو کورونو پتې راکوي. دلته په کابل کې هم چې څوک غواړي کار ورته وکم د مسنجر له لارې ادرس راکوي. کور ته ورځم او هلته ورسره له نږدې خبرې کوم.
د کابل اوسیدونکي رمضان د رنګمالی هنر له خپل پلار زده کړی و، خو په خبره یې په تیرو اته کلونو کې په دې برخه کې نوي شیان زده کړل او اوس په بیلابیلو بڼو کورونه او خونې رنګوي. هغه د خپل کار د پیل پاړه ازادي راډیو ته وویل:
ما په ولس کلنۍ کې له خپل پلار د ودانیو د رنګولو هنر زده کړ. وروسته مې د خپلې وړتیا له مخې بیلابیلې بڼې یادې کړې. اوس د اوبو رنګونه، غوړ رنګونه، پلاستیکي رنګونه کارولی شم. د دې ترڅنګ بیلابیلې خونې او دروازې په هر ډول ډیزاین چې څوک یې وغواړي رنګولی شم.
رمضان چې اوس نږدې شپږ ویشت کاله عمر لري، د کابل په شارینو سیمه کې د خپل پلار، مور، ورونو او خویندو سره یو ځای ژوند کوي او د خپل همدې کسب رنګمالۍ له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي. نوموړی وایي په هوت میاشت کې کار روزګار ښه وي.
د اوت میاشتې له پنځلسمې د حمل تر اخره زموږ کار ډیر ښه وي، ځکه خلک له خونو بخارۍ وباسي، زموږ کار هم ورسره زیاتېږي.
رمضان وایي په میاشتنی ډول ورته د کار زیات پیغامونه راځي، خو کمو خلکو سره د کار لپاره جوړجاړي ته رسي.
که سم کار پیدا شي نو د میاشتې له شلو تر پنځه ویشت زره افغانیو کار کوم، خو ټولې مصرفېږي او د زیرمې لپاره هیڅ نه پاتې کیږي. اوس خو دا څو میاشتې کیږي چې بیروزګاره یم او کار نشته.
په وروستۍ لسیزه کې چې د رنګمالۍ کسب دومره پرمختګ نه و کړی، په افغانستان کې به ډېری خلکو خپل کورونه د خټو او ګچ په وسیله رنګول. خو په وروستیو کې چې زیات شمېر افغان ځوانان نورو هیوادونو ته کډوال او بیرته افغانستان ته راستانه شول، د رنګمالۍ نوي هنرونه یې له ځانونو سره راوړل چې خلک یې هم کار خوښوي او خپل کورونه او دفترونه پرې رنګوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد تاسو سره په اړیکه کیم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر شي. د امارات ته مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارات ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په حق له چ معلومات اخلي، نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکي دی او داسې نور. په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعاً خو مسؤلیت فردي دی.
تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته سلام. خدای مو خوشاله او کامیاب لره. زه د اګروال حیات الله هم دی راست نه خبرې کوم. دغه د آشنا تلویزیون کې مې ولیده چې یو نفر تلیفون وکړ صدای شما که چې موږ مکتب نه غواړو. عمل خو ضد اسلام، ضد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله یی چې علم فنر په خزا پاره دی، علم پریزه تن کل مسلم و مسلمات. بیا پیغمبر صلی الله علیه و آله یی چې او طلب علم ولو کنه بکین، تاسو علم زکی ولو که بکین کی وی.
السلام علیکم وکیل احمد دل کاندال ورس مې ونه له سوالنه مې وکړې ولېدا وروره موږ له طالبان غوښته چې بل څه په دې ډول سوال کې مکتبونه فعال کې ته به شي په تیر شنو پولیس کې هیڅ څه نه راغلی او نه شتون لري. د سانو تقریبا کله چې وایم د شل کیلومتر نه زیاته ساحه د پولیس کې یو مکتب نشته. نو طالبانو د وزارت نه مې دغه یو غوښتنه ومنه نه کوره باد.
السلام علیکم. هله کوم چې ما لا پیغام نشر کیم. دلته په منو حیات په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کمزورې دي، نو موږ دا خواهش لرو چې دلته خدیر او لسی وګورو.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 22 یولس 40 201
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شوی او په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شو. دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیز پروګرام مهروي خو اوس یو ځل بیا په مخړې د خبرونو لندېسته. په خوست کې چارواکي په 14 کې د دوه ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته وویل 14 تیرن نیمه شپه د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ په بهرام خیلو کلي کې د یوه دیني عالم په کور کې شوی ده. په پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي دي. هغه ویلي د دغه 14 د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي خو د ځینو سرچینو په وینا احتمالا دا به د پاکستان د ډرون برید وي. ویل شوی په 14 کې د وزیرستاني کډوال او دینی عالم مفتی فاروق کور په نخښه شوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وای په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوی چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. امنیسي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. امنیسټی انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدامونو په تازه خبر شوی راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې اعدامونه د 13-15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. ایران په دې برخه کې له ټولو مخکې شوی دی. د غرس په دې راپور کې ویل شوی چې له چین پرته په نور نړۍ کې د 1300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د دریو هیوادونو لخوا تطبیق شوی چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای افغانستان کته هم د رسنیو له سرختونو لویدلې خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشری حقوقو ناورین دوام لري. د هیومن رائټس واچ د آسیا څنګه مرستیاله پاتریشا ګاسمن وای د افغانستان له دریو دوه برخو وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګریوان دي. روسیه نن ویل تر اوسه په دې اړه چې د اوکراین د غلو دانو د صدراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته شوې او د اعتبار موده بل سبا د می 14 پای ته رسیږي وغځوي کنه پریکړه نه ده کړې. د کرملین وایاند دیمتری پیسکوف نن خبر اعلان ته وویل چې په دغه موافقه کې د دوی د برخې په اړه ډېرې پوښتنې تر اوسه بې ځوابه پاتې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ودوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغه ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هله د چتر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نو موري په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته خوانځای جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مولا خغلی وزیر خان سره مرکه کړي او د نورو پښتنو ترڅنګ مودا پښتنه هم ترې کړي د چنور ځوانان څنګه کولای شي په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له خوانځي څخه محروم دي. په پایل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوی خوانځي د دوست زکونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
نوم مې سارا د پلارم دې سلیم دلته موږ زده کړه کوم د خپلې زده کړې مصروف یو اوس خو لږ اواله ښه شوې ده. ژمی کې به موږ لږه تراتلو موږ به خپل یخ دومره نه ده خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
Thank you. زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو مال راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستی؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لری پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومانو باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو، او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سیدا لسګونه وو، یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو نس ورو پرو زیاتیده. والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول مونږ دوی ته مونږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو. په دې کې د ماشومان تعداد سیدا وس ورس پور زیاتیږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره سیمه د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه خودله. حتی ماشومان په واورو کې را لېږل، کانزورونو کې تاسو لیدلې دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملې هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه همدې روان هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي پي، نو هغه بیا هغه درس مې بخي پوهېږي، نو یعنی په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوهېږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د بې سواده وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه. کله چې دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګیټ وټاکه چې دوی به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا چې دی لومړی ټولګي ته ځي دی بیا د استاد په درس باندې مستقیمن پوهېږي، او هغه آیډیا چې کومه دغه مفهوم سي دغه یې درس اخلي، او بیا چې کله دولسم دی فارغېږي بیا حتمن دا کار نتیجه ورکوي.
که راته ووایه چې امکانات بیا ورته له کومه کوئ، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای کې چې درس ورکوئ که نه، ښوونځی دی، کوم چاپ ځای درکړی دی، نو د خپل امکانات پړم کراته وغږیږي؟
تر اوسه پورې خو موږ داسې امکانات نه لرو، نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، ما له والدین ته ویلي دي چې تاسو به دغه کارت اساس اخلي، کتابچه به ورته واخلي، قلم به ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زه سې کوم دا هغه داسې مشخص ځای نه لرو ورته، نو داسې په آزاده فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې هغه هم چې کله باران وي، کله واوره وي، کله هوا ګرمه وي، لمر وي، په دغه سې ځای کې درس ویل کېدی شي، فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاده فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي، د غوډي رخه خبر ده. خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سدوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو، نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سې پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، بیا د ماشومانو ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسې له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپلو تجربو پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولی شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه، او موږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ چې په خپل پرتو سیمو، لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي د ماسترۍ دورې محصله غلې سهان وای
ته ځوانانو ټولنې بشکه چې دا په نورو هیوادونو کې پرې رحم بنسټیزه او تهدابې دي خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخ نه تر سره کیږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول یې مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نه مغنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او په هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمي راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له اودۍ وتلی شئ او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثر واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندوانې ونیسي، نو طبیعي دی چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي د اهداف چې مشخص سي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږده وي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوه کده هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران پکار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان به سره منسجم کو، هغه سنځي دی په نخه کو، بیا د هغه سنځو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. سنځي ډېرې دي، معمولا په سنځو باس کې مهمه خبره ده چې حل لارې دي پیدا شي، یا فکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو د دغه سنځو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی موثر به تمام سی. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گزار دي د غوی نه مونږ مرسته وغواړو د غوی را د خلکو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاند څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري رڼا اوریدونکو د دې خبرونې په ګډون زموږ ټولې خبرونې وسته انټرنیټ لاري هم اوریدلای شي. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. رڼا اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مترې پوښتلې چې د ځوانانو په ټولنو کې کومې ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکې اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې، اما دوی به مثلا دروش فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدله. اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روزلی ځوان یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما له محاله هدفونه سي او محاله هدفونه مې سي او دا هدفونه باید قانون من سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدي سي په تیار کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه به تری اوزه پرې به حرکت کوي. په دا تیار کې هدف به منې معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په جن پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنی ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلار معلومه نه وي. کړنلار دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلار دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلار معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغه قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه دې مشخص ول. بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولدي او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده. هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرۍ، اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلوم نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټولسي وي، بیا په دمنځ باندې کتابي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلار او د سیستم کته رامنځته کی، دغه بیا خپل ته رهبری کوي یو ځای ته جرسي.
ستې پښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړی توبې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا مرتاسي ومتالم لرو وي مرغان غږ شینی چې بونه سره ورتي. ځوانان به هغه سره پښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورتي، زوقونه سره ورتي. یو شمېر ځوانان سرکشینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، زه کوښښ کړم د ادبیاتو سره د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي. دې ته به خبره د فرهنګي ټولنه را مستقیم په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه را مستقیم مطالعه وکړي، مشاعره وکړي، نقد وکړي، تخلیق وکړي، تحقیق وکړي. یو څوک سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي، هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه را مستقیم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه را مستقیم، او په خپل اړه کې د د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره د کار کې مثلا د تیپ برخه کې موږ ډیر زیات مشکلات لرو. کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولن رامنځته کړي د یو ګروپ زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدای شي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه د دغو مشکلاتو لپاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کړي هدفمندي کړي هدفونه ځان سره وټاکي او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته دا کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي په انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ستا ټولنې ته هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې ده هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي.
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گنا تو مت کراما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اسم تی رو ما زبا پخ پلا در نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چھڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا جھوندتا ہی سرانا رانکڑل کڑ پلنگا رات کی نا سما دخو گت نو بس ٹکونا ستاد بنگو شرنگ بخت مر دے سہر مانزل میں بنگڑی صفا سبینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں سوسم زلفانو ندی او تار پر شملا راتی روم زلفانو ندی او تار پر شملا راتی روم یاچی مغرور بھی ددا سے خل کو یاری ماں کوئی میانا حقمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا واندرا کرپیا دزینا یو تاویز کر ہندو لزما تانا دزڑ دسبری دو تاویز کما خیر دیکھ مینا مو ناکڑا دا محبت کسی نمگڑے خون کبینا دا بد پاک اللہ رضا وا کپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے دنیا د خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب ساتھ